ګرو ملتو د راپور په اړه کې چې محرم دی خبري وکړم. خوشکاره ده چې د شمالي کوریا او سوریې ترمنځ د توغندیو او کیمیاوي وسلو په برخو کې د راکړې ورکړې تاریخچه شته چې موږ ورته اندېښمن یو. دمشق په سوریه کې د شمالي کوریا د لوبغاړو او د هغوی د روزونکو راتک تاییدوي. خو د بې وسلې کولو کنفرانس د سوریې استازي حسام الدین علا وویل چې دغه وسلې له دوی سره نشته. دا ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې کتونکي وای شمالي کوریا له اوږدې مودې راهیسې د نړۍ پر بیلابیلو هیوادونو خپلې وسلې او نظامي تجهیزات پلوري. په تیره بیا چې د لرې وطن د توغندیو د ازموینې لپاره او د اټومي پروګرام په خاطر پر دغه هیواد بندیزونه لګول شوي دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګرواله ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپلواک خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. کپ دې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اداري سلامتی یا سالمه اداره څټول کېږي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو مخکله دوه چې موږ د اداري فساد په اړه باندې بحث وکړو، باید وایو چې اداري سلامتی یا هماغه سالمه اداره هغه اصطلاح ده چې د اداري فساد په مقابل کې اکثرا استفاده کیږي، او یو سالمه اداره موږ هغه ادارې ته ویلې سوچې په هغه ادارې کې د هغه ادارې ټول استازي د دې ورتیا ولري چې هغه خپل کاري اهداف چې د ادارې لخوا ورته وزسوي دي هغه پوره کړي او لاسته راوړي، د ادارې نورمونو توپیر وکوي سي، او هغه حقوقي زندونه چې د دوی په ادارو کې دي هغه وکوي سي چې کشف کړي، او بر علاوه د دې هغه وکوي سي چې هغه تنظیماتي اهداف چې د کوم ادارې دي یا د هر ادارې چې دوی په هغه کې کار کوي وکوي سي چې هغه هدف وپیژني، او د دوی د حل لپاره یا لاسترونه لپاره هغه لازم تدابیر وسنجوي او اخلي. نو دغه ادارې ته مونږ کوي چې وسالم اداره وایي.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د اداري فساد د لغوي او اصطلاحي معنا په اړه معلومات ورکړي چې څه مفهوم لري.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. مخکې له دوی چې خپل اداري فساد تعریف کړم، باید وایم چې فساد د هغه نبات یا د هغه ونې په څیر دی چې ریښې ژروي او له منځه وړل ډیر زیات سخت وي، یعنی د هغه ریښې ډیر زیات قوي دي، او په هر ټولنه کې په هر اداره کې چې دغه فساد منځ رامنځته شي د هغه له منځه وړل ډیر زیات ډیر زیات توانایي غواړي، او باید ډیر زیات کار وسي د دې مشکل او یا د دې مریض د منځ لوړلو په اړه باندې. نو که فساد مونږ تعریف کو لغوي تعریف کو، وایو چې فساد په فارسی کلتورونو کې معمولا د ویجاړولو او یا هم د سرغړونې په معنا راغلی ده. انګلیسي معادله کلمې ته کرپشن ویل کیږي، چې همدا سرغړونه کیدای شي حمله اخلاقي قواعدونه وي او یا حمله قانوني یا اداري مقرراتو څخه وي، یعنی هر سرغړونه چې له قانوني یا اداري مقرراتو څخه او یا هم اخلاقي قواعدو څخه وي موږ دې ته کوي چې فساد وایو. او کله اصطلاحي تعریف د فساد مونږ کړو، د نړیوال بانک او یا د نړیوال شفافیت ادارې په اساس باندې اداري فساد هغه فساد ته ویل کیږي چې د اداري فساد یا خپل فساد د عامه واک یا قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده د شخصي ګټو لپاره، نو دې ته کوي چې موږ فساد وایو.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د اداري فساد د ډولونو په اړه معلومات ورکړي، څو ډولونه لري؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د اداري فساد په د ډولونو په اړه باید وایو چې اداري فساد له ډیرو نظریاتو څخه په ډیرو ډولونو ویشل شوی دی. د یو تقسیم باندې په اساس باندې اداري فساد په دریو ډولو باندې تقسیم شوی دی، چې هغه ته اولی تور فساد یا تور بیوکراسي ویل کیږي، دوهم هم خړ فساد یا خړ بیوکراسي ورته ویل کیږي، او دریم هم سپین فساد یا سپین بیوکراسي ده. دلته موږ په دې درې تعریفونو باندې ډیر زیات بحث نه کوو ځکه چې دا بعضی نور قواعد او مقررات مرسره لري. هغه تقسیم باندې چې زه غواړم دلته بحث وکم هغه دوه دوله ده چې موږ په ټولنه کې ډیره زیات رواج لري لبد مرغه، او هغه یو لوی فساد ده او یو هم جزئی فساد، یو وړوکی فساد چې موږ ورته وایو. چې لوی فساد هغه فساد ده چې معمولا د دولت د لوړ پوړو نهادونو لخوا لکه وزیرانو څخه سرته رسیږي، او یا له هغو خلکو نه چې په حکومت کې له ډیر ځواک نه برخمن دي. او دوهم فساد هغه جزئی فساد ده، او دا هغه فساد ده چې د ادارې له ټیټ پوړي مامورینو څخه اکثرا سرته رسیږي، یا د ګمرکاتو له مامورینو له اکثرا سرته رسیږي. نو دغه هغه دوه نوع فساد دي چې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري او موږ سره لاس په ګریبان یو.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ نیسئ. ګروال صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه که اوریدونکو ته د فساد د عواملو په اړه معلومات ورکړي چې د کومو عواملو له مخه فساد رامنځته کیږي.
اداري فساد باید وایم چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات مختلف عوامل لري، چې غواړم نن بعضي اساسي موردو ته اشاره وکړم. له هغوی نه اول اساسي مورد چې د فساد سبب ګرځي، د سیاسي ارادې نشټوالی د فساد سره په مبارزه کې. ځکه موږ باید وایو چې په هر ټولنه کې تر څو چې هغه حاکمه اداره ونه غواړي فساد لمنځه یوسي، بلې هیڅوک نسي کوي چې دا فساد لمنځه یوسي. او له بده مرغه زموږ اکثریت سیاسي نخبگان په دې بده پدیده کې خپل اخته دي، نو ځکه د خپلو هغه شخصي منافعو په اساس باندې نه غواړي چې دغه پدیده لمنځه یوسي. ځکه چې کده پدیده لمنځه ولاړ شي، نو دوی خپل هم هغه خپل شخصي منافع نسي کوي چې لاسته راوړي. دوهم اساسي عامل هم د حکومت ضعفوالی ده. یعنی حکومت زمونږ په ټولنه کې ډیر زیات هغه حاکمیت چې باید ولري په یو ټولنه کې هغه نه لري، او ځکه چې خپل حاکمیت ضعیف ده نسی کوي چې قانون په ټولنه کې تطبیق، یعنی هغه قانون چې د ټولنې د نظم او امن په لپاره منځته راغلی ده، دوی نسی کوي چې هغه په سمه توګه تطبیق کړي. نو دا یو اساسي سبب کېږي چې فساد منځ ته راسي په اداراتو کې. دریم اساسي عامل د کارمندانو د راتلونکي نه تامینېدل ده. یعنی زموږ په اداراتو کې کوم کارمندان چې کار کوي، که په دولتي کې اداراتو کې وي او یا هم که په شخصي اداراتو کې وي، د دوی راتلونکي تامین نه ده. یعنی دوی هیڅ نو داسې تامینات نه لري یا داسې بیمې نه لري چې دوی دغه په اساس باندې وکوي چې دوی زرونه جمعي، که یعنی موږ فساد هم ونکو، موږ رشوت هم وانخلو، موږ اخلاص هم ونکو، بیا هم هغه امتیازات چې موږ ته په نظر کې نیول شوي دي هغه موږ ته کافي دي، او موږ دغه په اساس باندې کوای شو چې تر اخره یو ابرومندانه ژوند وکړو. نو دغه یو اساسي لامل بل ګڼل کېږي. څلورم اساسي عامل چې د فساد په رامنځته وړلو کې مستقبلو کې ډیر زیات لوی رول لوبوي، هغه د خلکو ناپوهي ده د دوی د حقوقو او دندو په اړه باندې. یعنی معمولا خلک نه پوهیږي چې دوی اساسي حقونه کوم دي، او دولت څه مسؤلیتونه لري د دوی په قبال کې. یعنی که دوی کوم دولتي ادارې ته مراجعه کوي او هغه د دوی یو کار ورکوي، دوی کوشش کوي چې دغه په بدل کې یو شیرني ورته ورکړي یا هم یو شی ورکړي چې هغه خوشاله سي. په دې حال کې دوی نه پوهیږي چې دا دغو خلکو اساسي وظیفه ده، او هغوی د دې لپاره ناست چې د دوی خلکو مشکلات حل کړي، نه د دې لپاره چې د دوی د کار په سرته رسولو په مقابل کې دوی نه شیرني واخلي. بل اساسي لامل د ټولنیزو واکونو اغیزه ده. یعنی هغه بعضی ټولنیزې حلقات دي چې په هر ټولنه کې خپل خاص اغیز لري په خلکو باندې، چې هغه د فساد رامنځته کولو کې ډیر لوی او اساسي رول لوبوي. بل اساسي لامل یې د انعامونو او مجازاتو په سیستم کې ناکامي ده. چې له بده مرغه زموږ په اداراتو کې خصوصا هغه خلک چې صادقانه توګه باندې او متحدانه کار کوي، هغوی اکثرا د هغوی د رئیسانو لخوا یا د دولت لخوا هغوی ته هغه اندامات نه ورکول کیږي، یعنی د هغوی د کار نه قدردانی نه کیږي، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د هغوی زړونه سړیږي او کله چې وایي چې زه چې متحدانه او صادقانه کار کوم او زما کارو ته هیچا توجه نه کیږي، نو زه هم ولې باید دومره تلاش وکړم، کوشش وکړم، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د دوی انګیزه له منځه ولاړ شي، د تعهد او صداقت خواته او دوی فساد ته مخ راوړي. بلې بیا هم د امنیت نشتونوالی ده، یعنی د دندې د امنیت نشتونوالی. زموږ مامورین متاسفانه د دوی وظایف په زموږ په ټولنه کې هیڅ نو امنیت نه لري، یعنی هغه شغلي امنیت چې باید د ټولنې افراد یا اتباع یې په خپله ټولنه کې ولري، دوی له هغو نه محروم دي، چې دا سبب د دې کېږي چې دوی هغه تشویش چې همیشه ولري که زه وظیفه له لاسه ورکړم او زه هغومره عاید چې باید ولرم لاسته راوړم له دغو کار نه، له دغې وظیفې نه، نو زما آینده به څنګه کیږي، زما راتلونکی به څنګه کیږي. او آخري مورد ته چې زه غواړم اشاره وکړم، هغه د اخلاق او معنویت بوران دی. متاسفانه زموږ په ټولنه کې اکثرا خلک هغه کله چې یو کار سرته رسوي د خلکو په فکر کې نه کوي، په فکر کې نه وي، د ټولنې په فکر کې نه وي، د ټولنې د آبادی په فکر کې نه وي، او دوی فقط غواړي چې خپل ځانونه یو چیرته ورسوي او فقط خپل ځان په اړه باندې فکر کوي، چې زما په نظر باندې دغه اساسي لامل نه دی چې د فساد پر رامنځته کولو کې ډیر زیات اساسي رول لوبوي.
ډیره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. لا هم د هیواد په غنو لریو پروتو سیمو کې هر اونۍ په یوې ځنګړې ورځ دودیز بازار چې ځینی میله بولی جوړي او د ډیرو لرو پروتو سیمو سیدونکو پکې پیر او پلور کوي. موږ نن نه خبرونه د دودیزو بازارونو تاریخ، ارزښت او سنی وضعیت ته ځنګړې کړی ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، په افغانستان او د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې لډیر بخارۍ سي ځانګړي دودیز بازارونه موجود دي. دا بازارونه په یوه ځانګړي ورځ جوړیږي چې لډیر لری سیمو څخه ورته خلک راځي. په اکثره سیمو کې دا دودیز بازارونه د میلو په نوم هم یادېږي، خو د دایرې دلو یوازنی لامل په لرو پرتو سیمو کې د بازارونو نشتون دی. د دې ډول دودیزو بازارونو تاریخ تر چا رسي؟ لیکوال او ژورنالیست